سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په را روان یو ساعت کې د ازادي په څپو کې پروګرام وړاندې کیږي چې وروسته به یې احمد شیبر له میلمنو سره مخ کې یوسي. خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. زه اجمل لند یم. مشهور سلفي دینی مولوي عالم سردار ولی صاحب تیره شپه په کابل کې په مرموزه توګه وژل شوی دی. د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې مظاهره چیانو موافقه وکړه چې د پارلمان له رئیس سره خبرو ته کینی او دولتي ودانۍ تخلیه کړي. خو اوس په مخکې بشپړو خبرونو ته. د کډوال نړیوال سازمان وایي افغانستان کې د تیر 2020 کال له جنوري څخه د 2022 اپریل میاشت پورې ټول 1.8 میلیون افغانان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. دې سازمان په یو تازه رپورټ کې ویلي چې په تیرو لسو کلونو کې افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شوو شمېر نږدې 6 میلیونو ته رسیږي چې د جګړو او طبیعي پیښو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. بلخوا د سره صلیب نړیوالې کمیټې رپورټ ورکړی چې افغانستان کې د اقتصادي کړکېچ له امله د خوراکي توکو بیې لوړې شوي او خلک مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. مشهور سلفي ديني عالم مولوي سردار ولي صاحب تیر شپه په کابل کې وژل شوی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. جلال آباد کې د نارنج باغ دارالعلوم یو استاد شیخ احمد شاه رسنیو ته ویلي چې نوموړی تیر ورځ ناوخته په خپل کور کې د ناڅرګند کسانو لوري په مرموز ډول وژل شوی. مولوي سردار ولي صاحب د اوږدې مودې لپاره د تیر حکومت پر مهال په جلال آباد ښار کې د نارنج باغ په نوم د ديني زده کړو په دارالعلوم کې مدرس پاتې شوی او زرګونه شاګردان یې درلودل. خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځلي واکمنۍ له پیل وروسته نوموړی په کابل کې اوسېده. د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې مظاهره چیانو موافقه وکړه چې د پارلمان له رئیس سره خبرو ته کینی او دولتي ودانۍ تخلیه کړي. دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې د سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجا پاکسا چې پرون له استعفا پرته مالدیب ته تښتېدلی و، له هغه ځایه سنګاپور ته تللی او اوس خبرونه وایي چې د سعودي عربستان جدې ښار ته رسېدلی. په سریلانکا کې وضعیت کړکېچن دی. حکومت بیړنی حالات اعلان کړی. د پارلمان رئیس اعتراض کوونکو ته ویلي دي چې د دې لپاره ولسمشر استفان نه ده کړی ټول قانوني لارو چارو مطالعه به وکړي چې حل لاره پیدا کړي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل له صدر اعظم سره نن داسې هوکړه لیک لاسلیک کړي چې دواړه لوري اټومي وسلې ته د ایران د مخنیوي ژمنې پکې کوي. رویټرز د جو بایدن د ادارې د یو چارواکي په حواله ویلي چې دا هوکړه به د امریکا او اسرائیل اوږدمهاله امنیتي اړیکې لا پراخ کړي. بایدن پرون له ولسمشر کېدو وروسته د منځني ختیځ لومړی سفر اسرائیل ته په رسېدو پیل کړ. نوموړی له اسرائیل وروسته سعودي عربستان ته ځي. دا خبرونه
آزادی پسپوکی
در امواج آزادی.
احمد شبریم هر کلی موکبم. لنریوالو سره د افغانستان اړیکی دا موضوع دلته په خبرونه کې لملمنو سره چیړو. د دې اړیکو لپاره تازه یو هڅه په تاشکند کې کېدون کېده. نن د جولای 14 د ټاکل شوې ده چې د جولای په 25 او 26 د شاوخوا شلو هیوادو استازي راغونډ شي. دې غونډې ته د طالبانو استازي هم وربلل شوي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ولادیمیر ناراف پرون په تاشکند کې رسنیو ته وویل چې د طالبانو له استازو سره به پر دې خبرې وکړي چې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالو سره یې کړي دي او په کابل کې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل په دې غونډه کې د طالبانو برخه اخیستنه په دې معنی نه ده چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندنې لپاره د نړیوالو یوه اساسي غوښتنه دا ده چې بشري حقونه رعایت کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه. د دې حقونو په تړاو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا روانه میاشت په افغانستان کې د نجونو، ښځو او بشري حقونو وضعیت ویجاړوونکی وباله او ژر تر ژره په دې اړه د پریکنده ګامونو د پورته کېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډه چې د جولای په لومړۍ نیټه په جنوا کې جوړه شوې وه پکې وویل شول په وروستیو میاشتو کې د طالبانو لخوا د ښځو د کار، سفر او جامو په ګډون یو لړ محدودیتونه لګول شوي چې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو او نجونو لاسته راوړنې له منځه وړي. نن د افغانستان د پلازمینې کابل او دوهم لوی ښار کندهار همداراز جلال آباد په شمول تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو 300 ورځې پوره شوې. پر طالبانو د نړیوالو یو دروند فشار همدا دی چې ژر تر ژره دا ښوونځي پرانیزي. د خبرونه میلمانه چې کوم یو راسره ملګری کیدو هغه به تاسو ته معرفي کوم. صلاح الدین سیدی د سیاسي چارو کتون کې په خبرونه کې راسره دی، او د اقتصادي چارو کتون کې دریا خان بهیر هم د طالبانو استازي ته مهم بلنه ورکړې ده چې په دې خبرونه کې راسره برخه واخلي، د طالبانو د حکومت د ویاند مرستیال بلال کریمی ته مو بلنه ورکړې ده چې تر اوسه پورې د هغوی ټلیفون رابطه نه ده ټینګه شوې. لومړی به راشم ښاغلی سیدی ته، میلمنو ښه راغلی خبرونې ته. سیدی صاحب، په لنډو څه ګامونه باید واخیستل شي چې یو تعامل رامنځته شي د په کابل کې د واکمنو او د نړیوالو ترمنځ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. افغانستان خلک مرسته ته ضرورت لري. د افغانستان سره د واقعیتونو پیژندل او د موجودیت په اصطلاح چارواکو سره تعامل کول د منطقه او د بشریت سره د مرستې په اعتبار باندې مرسته ده او دا باید وشي. اما تعامل کول د رسمیت پیژندل دوه جدا مفاهیم دي. مطمئن چې زما په پوها باندې نړیواله ټولنه په شمول د تاشکند مطالباتو په داسې غیر بنیادی شیانو باندې تاکید کوي چې هغه د مشکل حل نه دی. د مشروعیت سوال بنیادی سوال دی، دا چې طالبان په څه شي باندې معتقد دي، څه عقیده لري، څه نسخې لري، دا د طالبانو نسخې دي. په دې کې بحث کول او طالب به هویت کول دا زمونږ وظیفه نه ده. زمونږ وظیفه دا ده چې په افغانستان کې افغانان خپل په خپل سرنوشت باندې حاکم شي او د لپاره نړیوال ټولنه باید مرسته وکړي. شکر.
مننه سیدی صاحب. را بشم بهیر صاحب ته، د ازادي راډیو خبرونه مو نن سهار دا خبر درلود او چې په هند کې د افغانستان د وچې میوې صادرات له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. افغانستان په کال کې د راپور لمخي شاوخوا د 500 میلیون ډالرو په ارزښت وچه میوه او لمده میوه هند ته صادروله، او علت دا ګڼل شوی دی چې افغانستان د سویفت سیستم نه بهر دی او د افغانستان په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. که چیرته دا حکومت په رسمیت پیژندل شوی وي، دغه مشکلات به نه رامنځته کېدل. بهیر صاحب، که ستاسو نظر واخلم، د اقتصادي چارو د یوه کارپوه په صفت باندې، افغانستان که چیرته په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي، له اقتصادي اړخه له څومرو مشکلاتو سره مخامخ کېدی شي او له څومره زیانونه راوښتی شي؟
د لوی او بخونکو خدای په نامه سلامونه او درناوی تاسو ته او د بس قدرمنو میلمنو ته او ټولو هیوادوالو ته. زه فکر کوم یوازې د څنګه صرف کچیرې دا وایي چې د افغانستان وچه میوه هند ته نه صادرېږي، او اندازه تازه میوه چې صادرېدله البته د وایي دالیز له طریقه، یوازې هغه مثلا دلته ډېر هغه ډېر محدوده برخه ده. دلته ډېر نور مسئله د افغانستان د جلغوزو دپاره چې ډېره سرمایه ګذاري وشوه په تیرو کلو کې په افغانستان کې، د هغه د پروسس دپاره، د هغه د زمینه سازي وشوه چې دا صادر شي چین ته، چې ښه بازار و په چین کې هغه هم په ټپه درېدلي. د افغانستان وچه میوه چې هند ته تله هغه هم د هغه د ریکمین لار چې جوړه شوې وه چې افغانستان یو اندازه د اروپا سره وصل کوه افتتاح شوه، هغه لار څو کاله مخکې هغه هم په ټپه ولاړ ده. د افغانستان لاسي صنایع چې د افغانستان په اصطلاح د صنایعو هویت کارندوی د ټول نړۍ ته، لکه د افغانستان غالۍ یا نور شیان چې هغه صادریده لاغه هم ټول په ټپه ولاړ دي. د افغانستان نه نور څه حتی یو اندازه نور هغه صادراتي حتی خوراکي مواد چې د موږ یو څه ګاونډیانو ته صادریدل هغه هم ټول په ټپه ولاړ دي. فعلا افغانستان ته که لنډې تاسو وایم، صرف افغانستان کې فعلي نظام یا د اسلامي امارت یوازې صرف دوی په دغه کوشش کې دي چې د خپل څنګه مالی منابع تمویل کاو، مالی منابع ځانته پیدا کا چې ټوله توجه دوی په دغه د په معادنو ده، او معادن هم ګوري چې په څه بیروي ډول او په څه غیر مسلکي ډول استخراج کیږي، او یو مشخص یو هیواد ته لیږل کیږي، او ډېر په ډېر نو چیزو پیسو باندې په ډېر کم وخت کې د موږ نیازمندي ټوله تثبیت شوې نه ده چې موږ څومره اړتیا لرو. د موږ د اړتیاو او پرته فقط دوی فشار ورکړی، هغو ته یې صادرې، هغوی ماخلي دا چې هغو په کومه موخه دنه ګټه پورته کوي دا داغو کار دی. اما په یو قرارداد کله چې یو د افغانستان یا هر هیوادی د خپل د اقتصادي منفعت لپاره هر هوکړلیک شه هر هیواد څه په انځار رسې په هغه کې درې اساسي عمده مسایل دي چې باید په نظر کې ونیسي. اول دا چې موږ مواد چې موږ صادرو که هڅه وي څومره موږ خپل ورته اړتیا لرو دا یو. دویم هغه هیواد چې موږ ناخلي آیا موږ په ما اندازې هغه ته پلورو یا د اندازې نه اضافه موږ هغه ته پلورو؟ چې فعلا پاکستان فقط بده کوشش کړي چې څومره زیات کولی شي د افغانستان نه واردات ولري د زغال او یاسکرو پیسې کې. دا او بل دا چې په کومې کرنسۍ یې اخلي هغه تر اوسه د افغانستان حکومت یا فعلي نظام خلکو ته دغه ځواب ورکړی دی چې دغه په کومو پیسو باندې پلورل کیږي. هلته نظارت شته که نشته؟ که شته ولې نتایج خلکو ته نه شریکي؟
بهیر صاحب بهیر صاحب تاسو خبره قطع کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیره هیئت غړي ازرق شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته چې کوم سکاره ځي هلته په پاکستاني روپۍ باندې خرڅېږي او په پاکستاني روپۍ باندې په طالبان بیرته جنس اخلي او جنس افغانستان ته انتقال بي او په دې شکل باندې دا معامله روانه ده. او دا وړاندیز هم وکړ چې فرضاً له نورو هیوادو سره هم په موقت ډول ممکن دا کار وشي، لیکن تر کله پورې؟ یعنی څومره وخت نور ممکنه ده چې دا کار ادامه پیدا کړي که چېرته حکومت په رسمیت نه وي پیژندل شوی؟
البته اساس باید دا کارونه باید بنیادی حل شي. بنیاد یعنی بنیادی که چیرته غواړی چې مشکل حل کړي په دې ترتیب چې دوی روان دي دا نه حل کیږي. دا خو دلته دا قراردادونه چې کیږي د یو قرارداد نه چې خصوصا په دغه مسایلو کې چې د انرژي تولید لپاره ته یو څه صادرې یا څه واردې خپل هیواد ته دا دکې څو اهداف باید په دې کې دغه شي تعقیب شي. یو دا چې د دنه استراتیژیک ګټه پورته شي، بل د متقابل فشار مسله چې دام د استراتیژیک مسایل پورې ارتباط لري دا شي. بل دا چې من وګورو چې د خپل منفعت د نړۍ البته د هغه نرخو سره برابر څومره موږ د خپل منفعت یا نفع تعریف کړی ده او په ما اندازې پاغه پلورو. هلته خو درې اساسي غټې ستونزې دي. یو دا چې ډېر بیروي ډول ډېر زیات صادرېږي دا یو. دویم دا چې د نړیوال نرخونه په نیم اندازه ټیټ پلورل کیږي. درېیمه مسله دا ده چې هلته دا په کلدارو ولې په کلدارو موږ یې په ډالرو باید وپلورو؟ موږ بېرته په ډالرو دا خریداري کوو یا په افغانیو رادیشي موږ نه دي واخلي ولې د په افغانیو نه اخلي چې موږ د خپل د پیسو ارزښت وساتو؟ دا مسله. او بله مهمه مسله دا ده چې پاکستان په هر کال کې کله چې د موږ د میوو د صادراتو وخت رسیږي دوی د خپل دروازې ته تړي ده افغانستان د صادراتو میوو صادراتو په وخت. ولې د دغه او چې هغه ډېره اړتیا لري دا شته ولې د یو فشار د حربي په صفت موږ ګټه نه پورته کوو؟ لکه هر وخت چې هغه پورته کوي دا مشروعیت موږ هم لرو، دا حق موږ هم لرو چې ترې پورته کړو، دغه ګټې نه پورته کیږي. یعنی دا واضح خبرې دي، شاید ترخي اما ډېر واضح خبرې دي.
مننه بهیر صاحب. سیدی صاحب
یو بحث لرم د تعهد لپاره یو معلومات تاسو تر هغه ځایه پورې چې معلومات دي زه اقتصادان نه یم. په تجارت کې باید یو ځای نه شروع شي دا چې د هغه په نتیجه کې موږ ته دشت پاتې شي او په افریقایي هیوادو کې څه د استخراج نه وروسته څه مشکلات پیدا کیږي دا ډېر بنیادي خبره ده. اما د طالبانو خبره نه چې زه خبر یم هغه وایي چې موږ د پاکستان په حکومت نه خرڅوو، موږ په شخصي افرادو خرڅوو. شخصي افراد په داخل کې که استعمال کی په یو باید چې سرحد نه خارجي هغه نه نور ډالر مخلو. دا بس په مجموع کې تخنیکی بس د جزئیاتو په دند لرلو سره به فکر کوم مسؤلانه بس لږه تختوي. اما واقعیت د خبرې دا دی چې دا جنس چې خرڅېږي او طالب ته معلومه امکانات مادي ورکول کیږي، آیا دا د ملت د لپاره استفاده کیږي که طالبان خپل اهداف د لپاره استعمالوي؟ هغه حکومت چې مشروعیت ونه لري د دې حق لري چې دا کار وکړي کونه کی دا چې په کومه اندازه وشو په کومه اندازه په هغه اندازه باندې چې خرڅېدلی شي ونه شي هغه کې خبره نشته. اما زمونږ بنیادی مسأله په دې هیواد کې حاکمیت د مشروعیت د لپاره نه تعهد شته او نه دا حاکمیت مشروع دی او د نیمه سرمایه په بې رویه توګه باندې سرکونه خرابیږي او لاسو سره نور داسې شیان دي چې واقعا د تاسف او د تاسف وړ دي. تشکر.
مننه سیدی صاحب. له یوې خبرتیا وروسته همدا موضوع چې د مشروعیت لپاره په طالبانو کې تعهد شته که نشته، د طالبانو د مرستیال ویان بلال کریمی نظر درسره شریکوو. خو بیا خبرتیا لومړی
ازادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د پروګرام موضوع مو د نړیوالو سره د افغانستان اړیکې او تعامل. د طالبانو د اسلامي امارت مرستیال ویان بلال کریمی هم په خبرونه کې راسره ملګری شو. کریمی صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. که چیرته لومړی همدغه پوښتنه وکړم چې سیدی صاحب مخکې دا خبره وکړه چې د مشروعیت لپاره په کابل کې تعهد نشته، لطفا ستاسو وضاحت سره.
مننه کوم شبر صاحب، لومړی تاسې ته، ستاسو میلمنو ته او همدارنګه ستاسو له طریقې څخه ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او دوهم، ستاسې د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې اسلامي امارت له نړیوالو سره د تعامل او د اړیکو په برخه کې یو واضح او روښانه موقف او پالیسي لري چې هغه د یو متوازن سیاست او د احترام د متقابل احترام پر بنسټ ولاړ او اړیکو باندې ولاړ ده. او د مشروعیت لپاره تاسو پوهیږئ چې اسلامي امارت پر ټول هیواد پر قلمرو باندې حاکمیت لري او یو ساختار یو تشکیل رامنځته کړی د ټول ادارات خدمات عرضه کوي او په عین زمان کې پر ټول هیواد کې سرتاسري امنیت تامین کړی او په عین زمان کې نړۍ سره د تعامل په برخه کې هغه ته اطمینان ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه هیڅ چاته کوم تهدید او ګواښ متوجه نه ده او نه چاته اجازه ورکوي. او د دې موقف لمخې څخه چې له ټولو هیوادونو سره له بین المللي جامعې سره ښه تعامل او حسنه روابط غواړي چې هغه اقتصادي، تجارتي او یو مسالمه تمیز ماحول رامنځته کولای شي، پر دې باور لري. دا هغه څه دي چې په بین المللي سطح باندې هغه نورمونه او معیارونه پوره کولای شي چې یو نظام باید رسمي تعاملات او معنادار روابط ورسره پیل شي او بشري مسایل د سیاسي مسایلو د فشار وسیله ونه ګرځي.
کریمی صاحب، دا څرنګه چې تاسو توضیح کړه، په دې تیرو یولسو میاشتو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، همدغو شیانو ګټه ونه کړه، یو هیوادم ستاسو حکومت په رسمیت ونه پیژندو، څه فکر کوئ چې بل کوم ګام واخیستل شي چې له نړیوالو سره روابط دومره بهتره شي چې دوی په رسمیت تاسو پیژني؟
زه فکر کوم چې دا د نړیوالو په ګټه او همدارنګ د ټولو هیوادونو په ګټه ده چې د افغانستان له موجوده حاکمیت سره چې یو مسؤول حاکمیت ده او د خلکو نمایندګي کوي او سره تعامل پیل شي، رسمي تعامل. ګر چې موږ له تعاملاتو سره مخ یو، له ګڼو هیوادونو سره ښه روابط او تعاملات لرو، ولې هغه څه چې باید په معنادار ډول باندې علني پیل شي هغه باید پیل شي. دا د ټولو په ګټه ده. او هغه تجارب یا هغه په تیرو شلو کالو کې چې د فشار وسایل استفاده سوی دي، تاسو پوهیږئ چې هغوی ګټه نه ده کړې. اسلامي امارات خپل هیواد د اولیا منافع او د اسلامي ارزښتونو په نظر کې نیولو سره ټولو هغو تفاهماتو خبرو ته آماده ده چې د نړیوالو یا د جهتونو تشویشونه او نگراني رفع کولای شي.
کریمی صاحب، مثلا که ته هم دا سوال بیا بیا تکرار شوی دی، یو ډیره ساده غوښتنه چې د خبرونې په پیل کې په مقدمه کې هم ما یې ته اشاره وکړه، مثلا نړیوال وای د نور غشتونو ترڅنګ چې دغه مکتبونه باید لشپژم ټولګي ورپورته د نجونو خلاص شي، ولی پریکړه نه کیږي؟
اول خو باید دا واضح کړو چې اسلامي امارات له نړیوالو سره د افغانستان د پروغو مسایلو باندې بحث او خبرو ته آماده ده چې هغه د افغانستان د مسایلو بهرني ابعاد تشکیلوي. داخلي موضوعات د افغانانو خپل کار ده، هغوی په خپل تصامیم نشي او د خپل دود او دستور، فرهنګ او اسلامي ارزښتونو او د ملي ګټو پر وړاندې به تصامیم نشي. دا د هر ملت حق ده. لکه څنګه چې موږ نه غواړو د نور هیوادونو په داخلي چارو کې مداخله وکړو، نور هیوادونه باید افغانان پریږدي چې افغانان په خپل د خپل هیواد په داخل کې خپل تصامیم
ونیسي. مننه. همدا موضوع بل سیدی صاحب څخه پوښتنه وکم. سیدی صاحب، د کریمی صاحب د دې څرګندونو په باره کې ستاسو څه نظر دی؟ مهرباني.
مننه. خپل سلام او احترامات جناب کریمی صاحب، جناب بهي صاحب ته وړاندې کوم، د نو اوریدونکو ته احترامات وړاندې کوم. زه لږ ذره امیدوار یم چې فرصت ولرم. یو دروغ دی، بل بهتان. بهتان ګناي کبیره ده. د مشروعیت لپاره اختراع کول نه دی پکار. د تیر نظام په څخه ناستو سیکولر نظام د اسلامي نظام سره توافق نه لري، مسلمان سیکولر نشو. دا د دفع لپاره د تعامل او د اړیکو ترمنځ فرق کول پکار دي. ما د همغه اولی ورځنه تاکید کړی دی چې د افغانستان خلک دوا دارو شفاخانه او دولت ضرورت لري. ضرورت دی چې د طالبانو د حاکمیت یا د ساختار سره تعامل وشي او دغه تعامل په نتیجه کې دا مظلوم ملت ته مرستې ورسیږي. اما زه متاسف یم چې طالبان دا تعامل د اړیکو په ارتباط نیسي او اړیکو د رسمیت پیژندلو دوه جدا خبرې دي او په دې کې کومه اختراع ضرورت نه ده. کله چې د طالبانو سره ویل کیږي چې دلته د مشروعیت مسله د شلکلن جهاد خبره او دا چې ملت ورسره ده دا سبب د مشروعیت غني دا د مشروعیت مرجع نه ده. زه په کلکه په دې باور یم چې طالبانو هغه شعار د ملت خپل کړي چې په دې هیواد کې بهرني نظامی ځواکونه کفري ځواکونه ختم شي دا د ملت خاص ده. دا چې اسلامي حاکمیت قائم شي دا د ملت خاص ده. دا چې طالبانو دا شعار په شکل د مجمل مطرح کړی ده دا هم درسته ده. اما د اسلامي شریعت په نامه باندې کوم مدون کتاب نشته. دغه بحث چې غیر مسلکی مطرح کیږي چې د اسلام شریعت عملی کوو تنها په اهل سنت و جماعت کې فقه علا مذاهب الاربعه و لسګونه مذاهب وجود لري. په دې خاطر باندې زور قانون نشته، نوې قانون معلوم نه ده، اسلامي شریعت تطبیقو دا د منلو وړ نه ده.
مننه سیدی صاحب. سیدی صاحب پام دې برخه مهرباني
مهرباني. دا چې نړیواله ټولنه حق نه لري د افغانستان په داخلي مسایلو کې مداخله وکړي دا دقیقه خبر ده. قوم موږ د طالبانو نه دا غوښتنه لرو چې دا ملت ته چې د تاسو سره ده، د تاسو د ارمانونو سره ده، خود دې ملت ته مسلمان مجاهد ملت ده، خود دې نه پښتنه وکي تعهد خور کوي چې موږ دې نه پښتنه کوو. دا کار مو نه دی کړی. دلته د طالب نه بهر نور واقعیتونه شته. موږ د تیرو چارواکو په څیر خپه ناشتو، موږ د تیرو غلو په څیر خپه ناشتو. اما دې ملت د ارادي پښتنه باید خوشی کنه. دا چې زه وایم چې تمام د ما سره دي او زه په دې ملت مشروع حاکم دا بوستان دی او دا
مننه. د بهیر صاحب نظر به هم واخلم. کریمی صاحب تاسو ته راځم. بهیر صاحب تاسو د کریمی صاحب د خبرو په باره کې څه وایست؟
زه فکر کوم چې بسر اول به هم سلامونه د بس کریمی صاحب ته چې بس کې شریک شو. زه فکر کوم چې څو عمده مسائل دي چې قدم په قدم موږ باید داغه د پاره منګ یو داغه ولرو، یو واضح ځواب ولرو او په هغه اقدامات کړي تر څو چې موږ د یو کار نتایج ته پایلو ته رسیږو. اول دا چې د سرپرست حکومت د عمر څومره دی دا باید خلک پوه شي. سرپرست حکومت څومره دی؟ کال پوره کیږي اګست 15 کې کال پوره کیږي، دا باید خلکو ته واضح شي. دویم دا چې کوم قانون، آیا موږ اساسي قانون لرو که نه لرو؟ که لرو کوم قانون دی؟ که چیرې کوم د ماده تعدیل شوي، کوم ماده تعدیل شوي، په کوم اساس تعدیل شوي؟ د اساسي قانون ترنا کې نور قوانین چې موږ تجارتي قوانین لرو، مدني قوانین لرو، جزایی قوانین دي، دا په کوم قوانین باندې د کارونه مختدي؟ یعنی دغه خو باید واضح شي. د درنه اخوا د خلکو حقوق دي یا کار دي؟ خلک ډیر خلکو مثلا تاسو فکر کوئ 3.5 لک ملکی مامورین موږ درلودل، البته په ملکی اداراتو کې داغه نه اخوا څومره نظامی او څومره نور قراردادي کارمندان د دده نه ور ډیر یو ټیټه یو کمه فیصدی فعلا البته په اداراتو کې بوختی او دوی ماش اخلي. ده متباقی ده خلک څه کوي؟ آیا دوی افغانستان کې پاتې دي؟ که پاتې دي دوی د کوم طریق خپل یو مړی ډوډۍ پیدا کوي؟ او که چیرې تللي ولې د دوی د تګ نه ولې موږ جلوګیری نه شو کولای؟ خو اکثرا د اقتصادي ستونزې دي څنګه چې سلسله نور عوامل
مشته. مننه بهیر صاحب.
یو کلمه یو جمله بل هم
مهرباني.
ښځو حقوق دي په دغه مسله کې د ښځو لپاره د کار زمینه مساعد موږ 500 شته په افغانستان کې ښځینه دي. البته ټول خراب خلک نه دي، هلته ډېر ښه خلک دي، ډېر منور، ډېر په دین او په علم پوه خلک دي. د دوی لپاره د کار زمینه مساعد کول د حکومت مسؤلیت دی چې څه وخت آیا یو کال تیر شد څه وخت زمینه مساعدېږي؟ آیا د پوهنتونونو دروازه که خلاص یک چیر مکاتب فارغ نه لري؟ آیا د پوهنتون نوی کال کې بل کال کې ادامه پیدا کولی شي؟ نه، کله دولسم فارغ نه لرو نو نشته.
دغه مسائل ټول باید حل شي. او بل لومړیتوب فعلا د حکومت دپاره، البته د ماد نظر د فکر کوم ټول خلک به په دې موافق وي چې د اقتصادي ستونزو رفع کول دي. د اقتصادي ستونزو رفع کولو دپاره یو مشخصه طرحه، یو واضح تګلاره چې خلک امیدواره شي او دغه نتایج ملموسي. دغه شی تر اوسه متاسفانه چې موږ شاهدان نه یو.
مننه بهیر صاحب. کریمی صاحب، همدا څو ټکي چې بهیر صاحب هم اشاره ورته وکړه، حکومت په تر کله سرپرست وي او په کوم قانون باندې به حکومت روان وي؟ وضاحت لطفا ورک.
اول خوب شبر صاحب باید یادونه وکړو چې د اسلام مبین دین هغه واضح دین د ټول ابعاد روشانه دي، او لکه نه چې د دې دین باندې تعامل پیل شوی، په دې کې کومه د سوال ځایګه نشته، او په دې برخه کې موږ له نگرانی او چالش سره مخ نه یو. اسلامي امارت د اسلام د مقدس دین د هغو ارشاداتو له مخې سره څخه مخې ته ځي چې دې ملت یې په ګټلو سره باندې قرباني وکړې ده. موږ د نورو ملتونو باندې حساب نه کوو چې هغوی څرنګه مخې ته ځي. ولې هغه څه چې زموږ د ملت د نفس سره برابر دي او د ملت قرباني ورکړي، دغه په رڼا کې اسلامي امارات ګامونه اخلي، او دا د خلکو هم غوښتنه ده او مطلق اکثریت دې حمایت کوي. او د ادارې په اړه باید وایم، د نظام په اړه باید وایم چې همدا اوس تاسو پوهیږئ چې د اسلامي امارات د دغه ساختار یا د نظام د تشکیل وروسته ګام په ګام باندې په تدریج سره هغه کسان چې پاکه سابقه ولري، تعهد او ژمنتیا ولري، د دې نظام د تکمیل او د تقویې لپاره ګامونه پورته کیږي، او اسلامي امارات دغه ګامونه د اړتیاو په نظر کې نیولو سره سیملي ګټې تامینوي او اسلامي ارزښتونه تامینوي ګامونه اخلي. یو څه چې مهم دی هغه دا دی چې موږ باید د دې حق ورنکړو. هغه څه چې باید موږ سکتګیانې لرو، نواقص یا خلاوي لرو، هغه باید په خپله باندې حل کړو. دې ته مجال ورنکړو چې هغه د نورو له بهر څخه د فشارونو په نتیجه کې وارد کړو. څه اړتیاوې چې دي هغه زموږ خپلې دي، او ګټې دي که زیانونه دي هغه زموږ خپلې، په خپله باید تلافي کړو. ولې هغه باید د سیاسي فشار وسیله ونه ګرځي چې نور هیوادونه
د داخلي په
شکل باندې
کرمی صاحب، تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د ملګرو ملتونو کوم هیوادونه په رسمیت پیژندلې دي؟ هیڅ داسې هیواد نشته چې اساسي قانون ونه لري او بل هیواد په رسمیت پیژندلی. یعنی دا یو داسې خبره ده لکه د لمر غوندې روښانه، او افغانستان اساسي قانون نه لري.
ما اول خو یو خبره زه باید وکوم چې موږ اول خو موږ قانوني خلاص سره مخ نه یو. پر ټول هیواد په کچه باندې ټول ادارات په منظم ډول په اصولي ډول باندې خپل خدمات مخې ته وړي، او د خلکو د مشکلاتو د حل لپاره په څلور دې ولایتو کې محاکم فعال دي، خپل کارونه مخې ته وړي.
اساسي قانون دا نه ده اوس ګوره. کریمی صاحب، اوس مثلا دا معلومه نه ده چې د طالبانو مشر کدا سبا نه وي په ځای به څوک راځي. یعنی دنیا دغه شی غواړي چې دا معلومه یسي د تاسو حکومت په حساب روان ده، بیرغ هم څرنګه ده، حکومت تبدیلی شي څرنګه، مشروعیت له قانوني اړخه څرنګه اخلي. کدا شان نوی سمسوي، یعنی ادي شوزو خبره خلا ځان تر. بله
بله، موږ په دنیا کې ډیر داسې نظامونه وینو چې د دنیا لور طرفه ځخالته د سنت کیږي، او بیا وروسته بیا بیل دي د خصيص نور مو معیار ته نه کتل کیږي، او هغه بیا په رسمیت هم پیژندل شوی دي. موږ ډیر بیل کې درلودلای شو. ولې دلته د افغانانو د خپل غشتنو په نظر کې نیولو سره د غوي د ګټو پر بنیاد باندې پرانا کې اسلامي امارات ګامونه اخلي، څو چې د غوي ګټې وي او زموږ اسلامي ارزښتونه تامینوي، دغه پرانا کې به ګام په ګام په تدریج سره ټول هغه مشکلات حل کیږي. او موږ امیدوار یو چې هغه تلاشونه وه چې اسلامي امارات مسؤولین په ټولو برخو کې پیل کړی دی، هغه به داسې مرحلې ته ورسیږي چې موږ به بیا ستونزه نه لرو.
مننه. په دې برخه کې د سیدی صاحب څه غواړي چې ورزیات کې سیدی صاحب روان
نه پیګم چې جناب کریمی صاحب اسلامي پوها به څومره خود دې د معلوماتو لپاره زماته زس په اسلامي کلا کې 500 صفحې د مقارنه د اروپאי قوانینو سره په اسلام کې روخانه قوانین په تمامو ساحو کې دا اویا اتیا مذاهب شلري، دا نشو څوک ویلای چې په تمامو موارد کې روخانه او مدونه شی وجود لري. روخانه مدونه څه زمونږ قانون مدني و چې په مصر کې د دارالفتا او د مختلفو مذاهب پر بنیاد باندې جوړ شو، په افغانستان کې د اجرا وړ و. هغه ته پاک او روخانه سابقه دی، پاکه ای سابقه. څوک به د چا سابقه پاکي او څوک به د چا سابقه نه پاکي، دا ځان معیار او د ځمکې نوم ځان ګرځول دا عادلانه خبره نه ده. د دې ملت خواستو سره عمل کول خو د دې ملت نه دي، خو مراجعه وشي، د دې ملت ته خو د تعهد ورکړی شي چې زه د ستاسو نه پوښتنه کوم. په دې کې معنا نه ده چې موږ کوم سیکولار نظام غواړو، غیر اسلامي نظام غواړو، اما هغه نظام غواړو چې د دې 99.99% مسلمان مجاهد ملت د ارزوګانو پر بنیادي دې ته تعهد له سره نشته. تیر قوانین ملغا دي، نوي قوانین وجود نه لري. دا چې موږ وایو په اسلامي اصولو باندې حرکت کو، دا اسلامي اصولو نه شناخت ذکر کوم، ډیر نادرسته دي. د شریعه الله په نامه باندې څه شی نشته دي، د مدون شی نشته، بلکې عام شی.
سیدی صاحب وبخشه، د کریمي صاحب نظر به واخلو، بیا به بهیر صاحب ته هم ورشم. کریمي صاحب تاسو
د سیدی صاحب ته په ډېر احترام سره چې دقیقه ده چې د دوی تحصیلات او تعلیمات به لوړ وي، ولې یو څه چې روښانه دي چې د اسلام په مبارک دین کې اول خو په اصولو کې هیڅ کوم ابهام شتون نه لري، دوهم چې فروعي او جزئیاتي مسایل دي، په هغوی کې د اسلامي فقه ټول مسایل تشریح کړي دي، او بیا علما کرامو د هغوی تخریج او د هغوی ټول مسایل روښانه کړي دي چې په زموږ د هېواد د ولس هغه کومه اړتیاوې چې د اسلامي اصول په بنیاد باندې لري او د دې نبض سره مطابق په اسلامي امارات هم دغه درکړي دي. دا د دوی غوښتنه ده چې دغه نظام د اسلامي امارات د بشپړ حمایت په نتیجه کې راغلی دی. تاسو پوهیږئ چې په د ظرف د یولس ورځو کې هغه نظام چې نیمه نړۍ تر شا ولاړه ولا چې کله د اشغال چتر ترې پورته کیږي او هغه متلاشي کیږي، دا د دې هیواد د خلکو د ملت
مطلق حمایت. کریمي صاحب، کریمي صاحب، د لپاره چې موضوع ته بیرته راشو، د بهیر صاحب نظر به هم واخلم، وړاندې اوریدونکي هم اخلو. بهیر صاحب، تاسو څه پیور زیاتوي؟ بیا وروسته اوریدونکو ته مخه کو.
زه فکر کوم چې دلته د هر، البته که افغانستان کې هر نهاد دی، که چیرې د لوړو زده کړو سکتور دی، که چیرې د اقتصاد سکتور دی، که چیرې د اجتماعي مسؤلیت سکتور دی، که هر سکتور مختلف سکتورونه په افغانستان کې کار کوي، دوی لکه د زنجیر کړۍ غوندې یو ځای سره کار کوي، که چیرې دغه ټول د متخصصو د تعهد تر څنګ د متخصصو کارمندانو یا کارکوونکو یا مدیرانو یا رهبرانو لخوا اشبا نشي، او د دغه اشبا دپاره او د دوی د کارو دپاره یو منظم قوانین موجود نه وي چې د دوی په اصطلاح د دوی د کار نقشه د دوی مخته پرته وي، د هغه په اساس، د هغه اصول په اساس دوی مخته لاړ شي، زه فکر نه کوم چې موږ نتیجې ته ورسیږو. ښه به دا وي چې موږ تعدابي اصولي به دا کار موږ حل کړو. اول دا چې دا پوښتنه ځواب نشوه چې دا سرپرست حکومت څه وخت پورې دوام کوي. دا خو باید واضح شي اوس خو کال پوره کیږي. او بیا تکرار کوم چې قوانین دا قانون اساس افغانستان کې کوم قانون اوس د مور قانون په صفت اساسي قانون کوم قانون فعلنده یعنی د کوم قوانینو په اساس موږ کار کوو؟ موږ د خپل تجارتي تعاملات دننه او په بیرون کې د کوم قوانینو په اساس باندې مالي کوي یا اجرایی کوي؟ دا خو باید ځواب معلوم شي. او بل دا چې خلکو ته د اطلاعاتو دپاره لاسرسي زمینه باید زیاته مساعد شي، ترڅو چې خلک آګاه شي، خلک پوه شي، خلکو ته که چیرې مثلا موږ یو اختر یو مناسبتي ورځې یا اختر یا هر بله که چیرې یو مشر یا چارواکی خلکو ته وینا لري، په دې وینا کې خو باید یو پیغامي خلکو ته، یو تعهدي، یو وعده خلکو د ستونزو خلکو ته داسې یو په اصطلاح داسې یو تفهیم کولی چې من ستاسې ستونزې او ستاسې مشکلات اورو، د دغه ستونزو د حل دپاره دغه کارونه هم کړي او دغه کارونه جریان لري چې نتایج ملموسي. متاسفانه دغه شیان زیات موږ ته واضح نه دي، او دا د افغانانو په صفت د هر افغان حق دی چې په ده باندې باید پوه شي.
مننه بهیر صاحب. له یوې خبرتیا وروسته اورېدونکو ته مخه کوو.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای سئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
له نړیوالو سره د افغانستان اړیکې په دې موضوع باندې دلته بحث لرو. د ټلیفون شمیرې مو دي 00420202 00420202 11 24501. دا ټلیفون شمیره تکراروم 00420222111. او تاسو کولی شئ چې په دې شمیره د واتس اپ لپاره پرې خبرونه کې برخه واخلئ 00420 2211240401 تکرارومي 00420202211401 او د سکایپ لري هم پرې خبرونه کې برخه اخیستل شي. یو اوریدونکو را سره ده، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ.
سلام علیکم شهبر صاحب، جوړی سيته نه خلی په خیره؟
مننه، کور ودان، مهرباني
شهبر صاحب. مرمانو ته هم سلام کوم، میوان دې مله ننګار نه متا سره اړیکه نیولې. بلال کریمی صاحب چې کومه خبره وکړلې نو په دې کې به زه د عمره وایم چې حقیقت ډېر زر دی، حقیقت دغه رقم نه ده. ولس چې دی ټول د ولګي فقر غربت بدبختۍ سره مخ ده، په ځای د دې چې دی یو بل خوا په نورو شیانو باندې غور او توجه وکړي، لومړی دې په ولس ته پاملرنه وکړي، ولس خپل اولادونه وفلورل، ولس خپلې سرمایهګانې د لاسه ورکړلې، ولس هجرات وکړل، ولس نه خپل کور او کلی فاتې په یو نفقه ډوډۍ پسې، ځوانان مو ټول بېکاره شول، ځوانان مو کډوال شول، کادرونه مو خارج ته لاړل، نو نور فاتې په دې وطن کې شي. فاتې هم دغه اندازې وغه خپل هغه خبره ده چې صحیح خوښه یم هغه شی پاتې.
مننه. بل اورېدونکو ته مخه کوو، آزادی سپوت پروگرام دی، مهربانی وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام
شبر صاحب. سلام تاسو ته، تاسو درنه مهربانو ته، ټول درنه اوریدونکو ته.
وعلیکم.
ډېره زیاته مننه کوم سمیع الله حلیمی تندر یم، له اګر ولسوالۍ څخه متاثر اړیکه نیولې ده. نو زموږ کوم رقم ته غوښتنې هیله ارزو چې له دې دولت څخه وه، هغه هېڅکله هم نشو پوره. نو تاسو ویلی چې له نړیوالو سره اړیکې، زموږ اړیکې الحمدلله له پاکستان سره ډېر زیات ښه دي. یوازې موږ پاکستان ګیر کړی دی چې د تیږې زغال سنگ ورته لیږو، نو دا منصفانه نه دي. زموږ په ناچیزه باید دا زموږ نه وړي. په خدای قسم ده، له دې حکومت نه مو ډېره زیاته ګیله وشوه.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. بل اوریدونکو ته مخه کوو، اسره په سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ. تاسو سره سره یاست، مهرباني وکړئ. تاسو سره سره یاست.
السلام علیکم ورحمۃ
اللہ. وعلیکم السلام.
محمد المتاتی شاوی لایتما.
مهرباني.
لپات مرو وکړل لري سعید سید. پښتنه دا ده چې دوی اسلامي شریعت یو مبهم نظام معرفي کړ، یو مبهم دین معرفي کړ. یا خو دا چې دا په خپله باندې په دین نه پوهېږي.
وبخښئ، تاسو اول خو میلمه ته په درنه سترګه وګورئ، او ټول انسانان باید یو بل ته په درنه سترګه وګوري. او دوی همدا خبره نه ده کړې چې شریعت هغه نه دی، دوی په شریعت کې لوړې زده کړې لري. مهربانی مهربانی مهربانی
شیبر سے محترم دماغ پختو یا اوت سے ضعیف ادا
ہیلا کو
دیر کوشش کوم چې پختو وګیګم.
نه نه، مهربانی مهربانی، دری خبري وکي مهربانی.
ا درست شیبر سے محترم، آقای بلال کریمی میگن که ما با اصول اسلامی باب مکاتب برای دخترها بسته کردیم. به اساس کدام اصول اینا، از کدام اصول گپ میزنن؟ ما در 20 سال گذشته در دوران جمهوریت همی خواهرای ما میرفتن مکتب درس خواندن، بهترین کادرها را ما داشتیم، معلمین محترم بود، دکترها بودن، انجینرها فارغ کردیم، تیم رباتیک ما که افتخار تمام افغانستان هستن در سالهای پسین که در سطح جهان اول دوم و سوم شدن، کلش از افتخارات ما بودن. آیا اونا کجای کدام لباس غیر اسلامی داشتن؟ کی غیر اسلامی بود؟ هیچ کس غیر اسلامی نبود. هیچ کس غیر اسلامی نبود. حال اسلام فقط یک دسته ساختن، اسلام یک دسته ساختن، یک چیز، یک فقط میخوان به خاطر منافع شخصیشون از نام اسلام استفاده بکنن که ما به خاطر اینی اصول اسلامی، به خاطر نوزه در اسلام کی گفته؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفته که اگر طلب علم کنین، اگر چی رفتن به چین باشه، حالا ما پیروه، اگر ما پیروه از او هستیم خوب ما را میگه. اگر آیت هم نازل شد، اولین آیت بود که گفت اقرا، بخوان، اقرا بسم ربک الذی، بخوان به نام خدایت، تا که او گفت که من نمیفهمم، مخو یاد ندارم، مخو بی سواد هستم، و بخوان به نام پروردگارت یاد.
من منصور صاحب،
من نمیفهمم اینا از چی بس.
من نه دوی تا بعد استاد سوالم راجع کم یو بل اوریدون که تمخ کم.
من نه،
تشکر. یو بل اوریدون که د اسکایپ لاره را سره دی، د دوی رابطه قطع شونه، ملمنو ته ورزو د بیرته د اسکایپ لاره له ملما را سره وصل شو. مهرباني وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام علیکم. احمدی ام د کابل.
مهرباني.
ما خبر اروی. السلام علیکم. احمدی ام د کابل.
استاسو خبره د دې لپاره هم نه دی اوریدل کی جزاک استاسو رادیو لګولې ده، بیا غته انتظار کوي.
رادیو لری نه رادیو خار یو تاسو ته محترم سروان صاحب، تاسو ته شربې خبر صاحب ملونو ته سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني خپل پښتنه وکي.
و غواره سلام موضوع په اړه باندې خپل پښتنه دغه سمطره کوم له دغه محترم سیدی صاحب څخه. اول سوال من سیدی صاحب څخه دا ده چې دغه تاسو ګوره نه
مهرباني خپل پښتنه وکړه.
نو دا سوال دغه چې ګوره اول خطاس په دغه برتانیا کې است، دغه د برتانیا په اړه د دې کې راپور خپور کوي د برتانیا پوځ په افغانستان کې دغه چې جنایتونه کوي د مظلوم بې ګناه او بې دفاع.
دا مو موضوع ده، دا مو موضوع نه ده، لطفا موضوع ته راشه. د دې اوریدونکي ټلیفون رابطه قطع شوله. رابشم میلمنو ته سیدی صاحب یو سوال، خو ځینې سوالونه تاسو ته راځي او په لنډو لستن خپل نظر ورکړئ، بیا به کریمي صاحب ته راشم.
تشکر. د ننګرهار نه حلیمی صاحب او د کاپیسا نه او نورو دوستانو د ملت آواز ده. واقعا داسې مطالبې مطرح کړي چې دا باید واورېدل شي. هغه ورور چې زما د خبرو نه غلط برداشت کړی و، بیا تکراروم چې د اسلام قوانین په مدون شکل باندې باید څنګه استفاده وشي. مختلف مذاهب شخصي پتاواوي دي، د شخصي پتاواو ته باید یو مدون شکل ورکړي شي. هغه څه چې قانون مدني د افغانستان د معلوماتو لپاره زملای مدرسه مې لسته، بیا دغه په څنګ کې به نور مدرن قوانین لسته. د خبرې ته په تاکید ویل غواړم چې کچیرته مونږ غواړو د افغانستان مشکل حل کو، طالب په هغه برداشت چې لري په هغه کې شک او تردید نه لرم. یو د برداشتونو یو د روایتونو نه هم دی چې طالبان لري، اما په هغه موارد کې چې نور نظریات هم شته دي، نور مذاهب هم شته دي، نور برداشتونه هم شته دي، د دې په ځای چې تمامت خان شي، منځلمار ټوله زمان شي، د ملت ته د مراجعه وشي، د خپلو نسخو مشروعیت دې واخلي. که ملت ورسره ومنله چې مکتبونه څه چې ابتدایي پسې وتړي، بیا د ابتدایي هم پسې وتړي. په دې خاطر باندې ځان غولونه نه ده په کار، او په دې مواردو کې ملت آواز اورېدل پکار دي. د نړیوالو سره د علایقو په ارتباط باندې د نړیوالو پسې منډې وهل، عذر زاری کول، دا نه دي پکار. د نړیوالو سره یو تعامل ده او یو ډیپلوماټیک پیژندل دي، دا دوه اصول، دا دوه مفاهیم سره جدا کول پکار دي. د یوې خوا کمیټې جوړول چې د بهر نه افغانان راولو، او د بلې خوا نه په علما او جرګه کې ویل چې دې ته دا حیثیت او دا وقار مو ورکوي. زه فکر کوم دلته داسې ستر ستر تناقضات دي چې زه آماده یم مبحث په مبحث دې ته ترجمه کوم خپلې خبرې چې دې څه وایي او څه کوي. متاسفانه زمونږ ملت پرانت کې دی، په عذاب کې دی، دا مجاهد ملت نور رنځول نه دی
پکار،
او د دولتداري زده کول پکار.
کریمي صاحب، تاسو که دا اوریدونکو د نظریاتو او د پښتنو باره کې څه وضاحت ورکړئ.
بله، شبر صاحب په بښنې سره که په ځینې وخت راکړي،
اول خو دا ملګری چې د ننګرهار ولایت څخه د اقتصادي مشکلاتو خبره مطرح کړه، بې له شک زموږ هیواد د اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان ده او دا د دې پیشنه مخې ته ګرځي. تاسو پوهیږئ چې د تېرې ادارې مشر ویلي و چې د افغانستان خلک د 90% د فقر تر خط لاندې ژوند کوي او سلګونه میلیونه ډالر چې په تېرې اداره کې افغانستان ته راتلل، ولې بیا هم زموږ ځوانان په مدیترانه کې مایان وخوړل او نورو هیوادونو ته تښتېدل. بنا دغه ستونزه مخکینۍ ده، د اسلامي امارت له راتګ سره نه ده، البته کومه چې د اسلامي امارت له راتګ سره یې څه رونق نور هم نیولی. هغه وجه دا ده چې د افغانانو پیسې کنګل شوي دي، تحریمات نه دي پورته شوي، بشري مسائل د سیاسي فشار وسیله ګرځېدلي دي او د تعاملاتو لپاره بیا هم هغه ترخې تجربې تکرارېږي چې متاسفانه دغه روند یې نور پیکه کړی. ولې اسلامي امارات به د دې هڅه کوي چې دغه مشکلات بیا هم کوتاه مدت وي او د هیوادوالو ستونزې ورسره حل شي. او دومره پښتنه د لوګر ولایت څخه یو ملګری کړی و چې هغه یادونه کړې چې زموږ هیلې پوره نشولې. زه فکر کوم چې د افغانانو هیله خدا و چې هیواد آزاد شي، امنیت راشي او خلک د مالکیت حس پیدا کړي او ټول چې په هیواد کې تر سرکیز د افغانانو په خپل مستقلانه تصامیم سره وي، هر څه کوي هغه افغانان یې ولیدا برداشت د کړی و. فکر کوم چې لږ بیا کتنې ته اړتیا لري. او د سیدی صاحب خبرو ته به کتاسو لږ فرصت راکړي، لږ به زه فوکس ور باندې وکړم. بلا شک سیدی صاحب با تجربه کاسته او په مسایلو باندې په هر نگاه باندې آگاوي، ولې یو څه ډیر زیات مهم دي چې اسلامي امارات چې د نړۍ سره د تعاملاتو یا د اړیکو په برخه کې کوم روش اختیار کړی، د هغه کاملا خپلواک، مستقل او د ملي منافعو او اسلامي ارزښتونو پر مبنا باندې ولاړ ده. داسې اړیکې غواړي چې هغه متقابل احترام تامینوي، داسې نه وي لکه په تیرو وختونو کې چې په ډېر احترام سره باید ووایم چې بیا د دیني معافي چې د غلام او د بادار اړیکې موږ نه غواړو، موږ د متقابل احترام او د افغانانو د هغه مبارزو په رڼا کې چې د خپل هیواد استقلال او د خود ارادیت لپاره یې کړي دي، د هغه په رڼا کې اړیکې غواړو. په دې کې موږ د خپل منافعو او د اسلامي ارزښتونو تر معنوي اقدارو یو درجه هم تنزل نوسو کولای او نه دا ایجابوي. بنا ان اسلامي امارات ټول هغه کارونه هغه هڅه په مخ ته وړي چې د دې هیواد په ګټه وي او له خبره خلکو څخه، له علماو څخه، له هغو خلکو څخه چې په دې هیواد دردیږي او متعهد خلک وي، د هغوی سالمو انتقادونو او سالمو مشورو ته غیر خلاصه ده. هغوی کولای شي چې خپل سالمې مشورې او انتقادونه له اسلامي امارات له مسؤلینو سره شریک کړي، ولې عقدمندانه چلند او دې ته لاره هوارول چې بهرني لاسونه بیا هم نور په هیواد کې وي او بیا هم هیواد د نورو هیوادونو د رقابتونو ډګر وګرځي، دا رقم پالیسي یا دا رقم نظریات
کریمی صاحب یو ډیره ساده موضوع هم دا د مکتبونو موضوع ده چې لدی څوک وتلی نشي. په مزار شریف کې مکتب خلاص ده، په قندار کې بند ده، په کندوز کې خلاص ده، په جلال آباد کې بند ده، په کابل کې بند ده. دا ګومان کوم چې په افغانستان کې دنن افغانانو ته د منلو نه، د خارجان خو پریشته.
شبر صاحب یو څه باید واضح کو، دا د بهرنیو اړیکو سره هیڅ اړیکه نه لري.
دا لري وبخشه په دې روانه هفته وبخشه ساس خبر نه ساس خبر ګوره، د بشر د حقونو د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو په غونډه کې چې د جولای په اوله وشوه، اولینه خبره هم دا ول چې مکتبونه بندي. دا بیګا بیګا مولا ازادي راډو خبر درلو چې درې سو ورځې وشو چې مکتبونه بندي. په سهارنۍ خبرونه کې مو دا راپور دی بشر د څار د حقونو للارې درلو چې مکتبونه بندي، د بشر د حقونو د څار دا ټول همدا خبره کوي.
بله شبر صاحب، مخکې ما یادونه وکړه چې اسلامي امارات خپل هیواد د ګټو په رڼا کې ټول ګامونه پورته کوي، ولې موږ چا ته حق نه ورکو که هغه د بشر د حقوقو سازمان وي که نور هیوادونه وي؟ د هیواد په داخلي
چارو کې وکرمي صاحب زه د یوه افغان ژورنالیست په صفت درته وایم چې زما خپلوان چې په افغانستان کې دي، د هغوی نجونې مکتب ته نه ځي، ډېر د تاسف خبره ده.
زه په همدې اساس باندې وایم چې اسلامي امارات خو ګامونه اخلي د خپل هیواد د رفاه لپاره، د ستونزو د حل کولو لپاره، ولې د دې حق موږ چاته نور کو چې له بهر څخه نور هیوادونه موږ ته دیکته راکړي چې دا وکوه دا مه کوه. د فرمایشاتو څخه باید ډډه وشي چې دا مسایل باید د سیاسي فشار وسیله ونه ګرځول.
بله، په همدې برخه کې به د سیدی صاحب نظر واخلم. سیدی صاحب ستاسو
زه د ډیرو افغان متخصصینو چې نه د سابقه نظام سره څه لرل او نه بده سابقه لري په تماس کې او دی وی چې منګه د طالبانو سره په تماس کې او تر هیوراندی کوي او ما نه هم خواهش کړی دی ما ورته وی دی د تر هیو دا پلانونه او دا نظریات چې تاسو ورکړي دي کمیاوی قبول شوی دی کمیاوی عملي شوی دی جواب نه و خدای په امان تشکر
کریمی صاحب یو څه وضاحت
اول خدا دې سید شي دا کومې طرحې یا کومې پیشنهادات یاد کړی دي مشخص نه کړل چې کوم پیشنهادات
بیرته بده تور بیرته بده تور شو سیدی صاحب تاسو فرض په مشخص ډول توضیح ورکړئ
سیاسي برخو کې په سیاسي برخو کې په ډیرو برخو کې زه د مشخصو افرادو سره په تماس کې يم چې د طالب د مشرانو سره ناستې ولر زه چې دا تمام د تشریح کوم هدي اقل دوه ساعته وخت لرم وخت په کار لرم
نه مثلا سیدی صاحب مثلا درې شان تاسو توضیح کوي چې درې هغه شان چې تاسو د سیدی صاحب ټلیفون خطه شو بیرته به هڅه وکړو چې ټلیفون رابطه ورسره ونیسو کریمی صاحب تاسو ته به راشم د تاشکند غونډې ته د خبرونې په سر کې اشاره وشوه د تاشکند غونډې ته د طالبانو کوم هیئت سي څوک به وي پکې
بله و ټاکل شوی ده چې د ازبکستان هیواد په رسمي دعوت سره په رسمي بلنه سره د اسلامي امارت د بهرنیو چارو د وزیر محترم مولوي صاحب امیرخان متقی په مشري یو هیئت ازبکستان ته لاړ شي او هلته په هغه غونډه کې ګډون وکړي اسلامي امارت به هلته د اسلامي امارت پلاوی چې دغه لوړ رتبه پلاوی وي د نورو سکتوري ادارو یا وزارتخانو استازي به هم پکې وي هلته به د اسلامي امارت داعیه د افغانستان خلکو غشتنی او اکیاوی مطرح کوي او د نړیوالو پروګرامونو پر بلاغس چیز تخره کیږي او اسلامي امارات هيئت به د غونډه په حاشیه کې لجنو لورو سره کتنی هم لري
د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ولادیمیر ناراف پرون ویلی و چې له طالبانو به دا غشتنه وکړي هغه ژمنې په ځای کې چې نړیوالو سره یې کړی دی او یو ټول شموله حکومت جوړ کړي یعنی
دا به کله غونډه دایره چې والته تجریانات مخه ترازی دا غل مخه د خبیا سره تفسیر کولای شي ولی اوس اسلامي امارات هيئت بالته د مغه سره مخه د خصي مخه ما د ونه وکړي چې خپل دایا او موقف روشانه کوي او د خپل خلکو د خپل هواد غشتنی هغه چې په بینلی مو نورمونو او معیارونو باندې برابر وي او د افغانانو حق او اقیاد مسلم حق ده راغو باندې خبري وکړي
مننه کرمی صاحب له سیدی صاحب سره مو ټلیفوني رابطه ټینګه شو له صلاح الدین سیدی د سیاسي چارو کتون سیدی صاحب
او بخي خبره داسې ده ما بل چا تلیفون کوو هغه مې چې وخت چې هغه قد کوم تاسو له قد شو زه په دې کې هیڅ لستره دا تاکید نه کوم هغه شی چې نړیواله ټولنه تاکید کوي چې طالب دې دغه وکی طالب دې هغه وکی طالب خپل مفتی لري چې دا هغه مفتی خبره نه مجاهد ورور او نه متقی ورور او نه دا وایان ورور تغیر ولای شي دې باندې سره پیګو اما یو کار کولای شي چې دا د خپل نسخو د مشروعیت د خپلو د لپاره تعهد ورکړي چې او مجاهد ملت زه تا ته مراجعه کوم او د ستا نظر چې مسلمان ملت زه طالب يم زه ملایم تا ته راهنمایي وکم ته به د مشروعیت د خپلو د لپاره ما ته توافق وکړي دا بنیادی خبر ده په اقتصادي برخو کې په نورو برخو کې د متخصصینو سره په تماس کې چې د طالب مشرانو سره لیدلې دي چې د تا په جزئیات باندې نمونه واخلم دا به مناسبه خبره نه وي همدغه نن صاحب چا سره غږیدل ما په ډیرو مواردو کې مونږ په یوه چې طالب د ډیر شاخدارانو شاخونه مات کړي جزيري لمنځه وړي افغانستان کې او شیر کوم مثبت ځان باندې سره په یوه اما دا چې د افغانستان ځنګل پاکستانی منابع د خپل اهداف لپاره سوځي د دې لپاره چې خپل مخالفین لمنځه وړي افغانستان تنشي ویلې سرحدونه په افغانستان کې جوړ کړي او سلسله نور شیان دا د قبول نه ده ملت ګوري ملت قضاوت کوي او په دې مورد کې طالبان فاتح راغلي دي تمام خاهید منلو ور نه ده دا په دې معنا نه ده چې څو یتیمه یا سیر او د سابقه چارواکي دی بهتره شي او د هغه ځامن دی بهتره شي مونږ د همه شمول حکومت زل شخصا مخالفه مو مشهور حکومت کې چې صدر اعظم ډاکټر سیدی نه هغه د منلو ور خبره نه ده او دلته الله هاو نور موارد دي چې طالب ته دا خبره به ترجمه کول پکا دي په دې ورستنې ناسه کې د علما او دمر تناقض خبرې وي چې زه ته ایران پاتې شم هغه څوک چې د نن سبا افغانستان تر اغلی دی هغه سبا پندونه خپل بار کې به ته چې په دې چورته توهین شو ته تحقیق وشو دلته داسې مسائل شته چې متاسفانه موږ په غیر قانوني حالت کې قرار لرو. شکر
مننه سیدی صاحب. خبرونه روسي تر رسیدلی کریمی صاحب روسي پښتنه بل تاسو وکم یو میاشوسته دی طالبانو دی بیازلی واکمنی یو کال پوره کیشي یو میاشت روسته دا هیله لري چې کوم هیواد به د ساسو حکومت پر رسمیت وپیژني.
بلې شبر صاحب په لنډو کې لږ سیدی صاحب خبرو ته اشاره وکړم. سیدی صاحب په ډېر احترام سره چې د مخکې یادونه وکړه چې د علمي قسم د علماء مسایلو څخه آګاه ده، ولې ما یادونه وکړه چې اسلامي امارات انتقاد او سالمو مشورو ته غیر خلاصه ده کولای شي څوک وړاندې کړي، ولې دا بیا هم کوم مشخص مورید یاد نه کړ چې اسلامي امارات هغوی ته اعتنا نه ده کړې، برخورد سم نه کړی او پاینې زمان
مثلا د پاکستان یاد کړو، د پاکستان یاد کړو، له پاکستان سره پاکستان په ضد څه نه وایي.
بله یعنی مثلا پرفیک معلوماتو باندې پرفیک او نادرست معلوماتو باندې اتکا وکړه. مخکې ما د ټول چې دا واضح دا موقف د اسلامي امارات واضح ده که هغه ګاونډي هیوادونه دي که د نړیوالو هیوادونه دي که مقتدر هیوادونه دي که ضعیف هیوادونه دي، دا ده چې د متقابل احترام پر بنسټ ولاړې اړیکې غواړي. دا یو واضح موقف ده د یو آزاد ملت لپاره، د یو آزاد خپلواک نظام لپاره تر دې بل واضح موقف چیرته کېدلای شي؟ او د ستاسو د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې اسلامي امارات خو هغه ګامونه چې د مشروعیت لپاره مهم دي او په بین المللي نورمونو کې معتبر دي هغه پورته سوي دي. د جادي پر یو طرف باندې
وا کریمي صاحب هغه خو نتیجه نه دا ورکړې، ما مطلب دا ده چې یو بل ګام به واخیستل شي.
نو خو زموږ په دې تمرکز کوو چې کله چې اسلامي امارات د یو مسؤول جهاد په توګه وپیژندل شي ټول مسایل ورسره حل کېدلای شي. کولای به شي چې دوی د دوی غوښتنې د اسلامي امارات له نظام څخه د یو مشروع نظام په حیث باندې دي، ولې هلته په رسمیت بیا نه پیژندل کېږي؟ دا خو غوښتنې خو باید د یو مشروع نظام څخه دي وکړي، او حال دا چې دوی خپله وایي چې دا مشروع نظام نه ده. کله چې مشروع نظام نه وي د دوی غوښتنې څه معنا لري؟
مننه کریمي صاحب. چې په
یو لنډه تفسیر وکړم، ډیره لنډه،
مهرباني،
ډیره لنډه. تغیرات په یو ټولنه کې یا په انقلابی لار راځي او یا هم په تدریجی لار. طالبانو انقلابی لار غوړه کړه، او خيار خلک داسې کوي چې او خلک او ملت ما دا تغیرات راوسته دا مشروع زمونږ په نظر وو. تیر قوانین په هغه موارد کې چې مونږ نه دي ملغا کړی هغه د اعتبار وړ دي، نوي قوانین باید تصویب شي. تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی. انقلابي دوله اوږده شوې ده، د ټوپک د قانون نه سوه نفر هغه ورځې خوشې شوې، چا ته نه پوښتنه ونه کړی دا نه سوه نفر دي په کوم قانون باندې بندیان کړي وو؟ په نړۍ کې قوانین دا دي چې یو څوک د هغه قانون پر بنیاد باندې بندي کېږي چې
ماننه سیدي صاحب، ماننه مننه سیدی صاحب چې پری خبرونه کې مو برخه واخیسته. بلال کرمی له تاسو څخه مننه کوم، او له بهیر صاحب څخه مننه کوم چې د خبرونه تر وی برخه را سره و. تر بل خبرونه مو په خوره سپار.
خنجر یم زمین